وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د دوشنبه ورځ د 1390 لمریز کال د غبرګولی یا جوزا د میاشتې دویمه نیټه ده چې د 2019 سوي کال د مې له 23 نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجملن له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړی وي. د دې خبرونو په سر کې نیم ساعته خبري مجله لرو. پایلم د مهمو خبرونو لسر ټکو کوو. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي تر دې د مدریز له د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ پټې او مستقیمې خبرې شوې دي. افغان حکومت وایي متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خپل سند برابر او امریکایي لوري ته یې سپارلی دی. او راپورونه وایي په کراچۍ ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو لوی اډې ته څو وسلوال چې په راکټونو او چاودیدونکو موادو سنبال ورنوتي او دا ودانۍ یې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. مخکې له دې نه چې په پاکستان کې د کراچۍ د وروستي برید خبر درته وړاندې کړو، د افغانستان په اړه څو خبرونه لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازی وایي تر دې دمه درې ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ پټې او مستقیمې خبرې شوې دي. شپیګل مجله د مایک شتاینر په حواله وایي د دې خبرو وروستی پړاو د روانې مې میاشتې په اومه او اتمه نیټه په جرمني کې ترسره شوی. د نوموړي په وینا له دې نه مخکې په قطر کې هم دا ډول خبرې شوې او په دې پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مسؤلانو د طالبانو د مشر ملا عمر له یو نږدې خپل سره خبرې کړي. په عین حال کې واشنگټن پوسټ اسپانه وایي ټاکل شوې ده ولسمشر اوباما به په راتلونکي جولای میاشت کې کله به چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو پایل اعلانوي د افغان جګړې د سوله ییز حل لپاره هم پرمختګونه په ډاګه کړي. افغان حکومت وایي له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه یې سند برابر کړی او امریکایي لوري ته یې سپارلی. له ارګ څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې تېره ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوه د دغه سند او له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو پر موضوع خبرې او سلا مشورې وشوې. افغان مقامات وایي ټاکل شوي ډېر زر به د دغه سند زمیمې هم متحده ایالاتو ته وسپاري. د ملي امنیت شورا هغه ځانګړي کمیسیون ده چې له امریکا سره یې د افغان حکومت د ستراتیژیکو همکاریو یو سند چمتو کړی، دنده ورکړې چې د دغه سند پر زمیمو همکار وکړي او د افغانستان د ملي امنیت د شورا له تایید وروسته متحده ایالاتو ته وسپاري. راپورونه وایي په د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو لوی اډې ته څو تنه وسلوال چې په راکټونو او چاودیدونکو موادو سنبال دي ورننوتي او دا ودانۍ یې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د 15 تنو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو پخلی شوی. ویل کېږي د یکشنبې د ماښام راهیسې چې دا بریدونه پیل شوي شپږ ساعته وروسته هم د مهران په پوځي اډه کې جګړه روانه ده. وسلوالو برید کوونکو په دې پوځي اډه کې پر ولاړو الوتکو ډزې کړې. په دې کې د امریکا یو شمېر اکمالاتي الوتکې هم وي. ویل کېږي چې له دې سمندري پوځي اډې څخه د اور لمبې پورته کېږي. دا برید چې د پاکستان په پوځي تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو یو له سترو بریدونو ګڼل کېږي، د چارواکو په وینا 15 وسلوال دې پوځي اډې ته پکې ننوتي. تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او وروستي راپورټونه وایي چې لا هم سیمه کې جګړه روانه ده. امریکایي چارواکي وایي هغه پاکستانی سړی چې د نیویارک ټایمز په څلور لاره کې د بریدونو د ناکامې طرحې سره د تړاو په تور نیول شوی و پاکستان ته یې استولی دی. چارواکو ویلي و 20 کلن آفتاب علي خان وروسته له هغې خپل هېواد ته واستوه چې نوموړي د کډوالۍ د اسنادو په جال کولو او له اجازې پرته د پیسو په انتقالولو مجرم وبلل شو. او د عراق د کردانو یو لوړ رتبه مشر په دغه هېواد کې د ټاکلې نیټې څخه یو کال زیات د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو څخه واوریدل. د دې نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. و باورې چې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو لوی اډې ته څو تنه وسلوال چې په راکټونو او چاودیدونکو موادو سنبال و ورننوتی دي او په دې ودانۍ کې بریدونه پیل کړي دي. په دې اړه به په کراچۍ، پېښور او کوټه کې له خپلو خبریالانو نه رپورټونه ترلاسه کړو. همدارنګه به ملدی هم خبر کړو چې د جرمني خبري رسنیو ویلي دي په جرمني کې وار بیا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مستقیمې خبرې شوې دي. افغان حکومت ویل امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند چمتو کړی او متحده ایالاتو ته سپارلې. که وخت وو په دې نیم ساعت خبري مجله کې ګڼ نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. راپورونه وایي چې په کراچۍ ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو لوی اډې ته څو تنه وسلوال چې په راکټونو او چاودیدونکو موادو سنبال وننوتي او دا ودانۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده. په دې اړه بارکوال میاخیل له کوټې نه رپورټ راستولی. مخکې له دې چې دا رپورټ خپور کړو، باید یادونه وکړو چې دا رپورټ د بریدونو د پیل پر مهال چمتو شوی و. بارکوال میاخیل:
بیګا شپه د پاکستان پر وخت د شپې د 12 بجو په شاوخوا کې د دې هیواد په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې پر لوی فیصل سړک باندې د پی این ایس مهران په نامه د سمندري ځواکونو یو مرکز ته وسلوال کسان ننوتل او په دې مرکز کې پر ولاړو هیلیکوپټرو یې د سپکو او درنو وسلو برید وکړ چې له امله یې د اور لمبې پورته شوې. د پاکستان د سمندري ځواکونو د عامه اړیکو مشر عرفان الحق وایي په پیښه کې د سمندري ځواکونو څلور مامورین هم وژل شوي دي. د غوطراهګرو عصري او نوې وسلې له ځانه سره لرلې. د ترهګرو په برید کې د سمندري ځواکونو څلور تنه چې یو یې لوړ رتبه افسر دی او درې نور کارکوونکي دي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي چې نږدې روغتون ته مو انتقال کړي دي. چارواکي وایي وسلوالو په دې مرکز کې د سمندري ځواکونو پر هغو پی درې سي اوریون یا اوقیانوس اتلس تیارو بمې برید وکړ چې له امله یې یوې تیارې اور واخیست او په بشپړه توګه وسوځېده. وایي دا هغه تیاره ده چې څلور انجن لري او د امریکا لخوا د پاکستان سمندري ځواکونو تور کړل شوي دي.
لا کوټه څخه د بارکوال میاخیل رپورټ مو اوریده. مخکې مو هم یادونه وکړه چې دا رپورټ د پیښو د پایل پر مهال راستول شوی و. په کراچۍ کې د ازادۍ راډیو د مشل د څانګې خبریال ظفر کریمی را سره همدا اوس د کراچۍ نه د تلیفون په تماس کې دی. کریمی صاحب، سهار مو په خیر. خپرونې ته ستړی مشي. تاسو به د بارکوال میاخیل رپورټ اوریدلی، که څه هم ما وویل چې دا رپورټ مخکې تیار شوی و. د دې رپورټ نه اضافي تاسو سره معلومات څه شی دي چې پیښه لام روانه ده او که نه جګړه پای ته رسیدلې؟
ډېر مننه اجملان. دغه پېښه لکه څنګه چې بارکوال میخیل په رپورټ کې راغلي وو چې د شپې په 10:30 باندې شروع شوې وه. دا تر اوسه چې زه تاسو سره خبرې کوم د دې وخته پورې هم روانه ده. دغه کومه پوجي اډه چې د سمندري سرتېرو دغلته وخت په وخت باندې د ډزو آوازونه راځي. که څه هم د سمندري پوځونو کم ویان چې دی هغه وایي چې موږ دغلته کوم اور چې په تیارو باندې لګېدلی وو هغه موږ وژلی دی، خو اوس هم وخت په وخت باندې دغلته لمبې چې دی او لوګې چې دی هغه اوس هم تر سترګو کېږي. باقي د مړو او زخمیانو کومه شمېره چې دا هغه هم تر اوسه پورې چې کوم چارواکي دي هغه وایي چې څلور چې د سمندري سرتېرو دی هغه پکې وژل شوي دي او یو د رینجرو کم سرتېری چې دی هغه پکې وژل شوی دی. دین علاوه نه کسان کې زخمیان شوي هم دي.
او تر اوسه پورې خو داسې څه نښې نښانې نه ښکاري چې برید کوونکي به دننه بریدونه به پای ته رسېدلي وي. یعنې فکر کوي چې لام وسلوال کسان په ودانۍ کې دننه شته؟
بالکل روان دي. او د پاکستان د چارو مرکزي وزیر رحمان ملک هم وویل چې دوی دغلته په یوه ودانۍ باندې قبضه کړې ده او د هغې سره چې کوم مقامات دی هغه روان دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دوی څنګه د غزې ته ورننوتل، خو رحمان ملک دا وویل چې د دریو خواو نه په دغې اډه باندې حمله شوې ده.
همدا پوښتنه ما کول چې له تاسو نه وپوښتم، ما غوښتل وپوښتم چې دا ویل کېږي په دې رپورټونو کې راځي چې دا سیمه په ډېرو کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېده. د چارواکو له خولې او د ځایي عیني شاهدانو له څرګندونو تاسو څومره پوه شوي چې څنګه به دا وسلوال کسان د غاډې ته ننوتي؟
انسب بالکل لکه تاسو چې ویل خپلم کله دغه ځیته ورغلم ډېره کلک امنیتي سیمه دا او دا د کراچۍ د مصروف سرک دی. کوم چې د کراچۍ د هوایی میدان او د کراچۍ صدر بازار په منځ کې تیر شوی دی، دلته سفارتخانی هم دی، غټ غټ ټوټولونه هم دی. په دې سرک باندې شارع فیصل ډېر مصروف سرک دی. په دې باندې دا ډېره د کلک امنیت سیمه ده او دلته نه یوازې بل د سمندري سرتیرو اډه ده، بلکې دلته نورې د آرمی هم اډې دي په دغې علاقه کې. دا ټوله علاقه یو پوځي سیمه ده یو قسم له د کوم دغه چې تاسو وکړه نو د دې سره شاته یو ځای دی چې شاپېسل کالونه ورته وي. نو اکثر خلک دا وایي چې د دغه طرف نه دا کوم سرتیری چې دي، دا کوم حمله کوونکي چې دي، دا د دغې ځینه ورتلي دي. خو بهرحال کوم چې د سمندري سرتیرو ویان دی هغه وایي چې په دې حق نه به مونږ پوره جزئیات چې دي هغه وروسته ورکړو، کله چې دا عملیات ختم شي نو مونږ به په دې اړه باندې تفصیلات ورکړو چې دا خلک د کوم ځای نه راغلي او څه وو او څه نه.
ډېره مننه کریمي صاحب که په روانو خپرونو کې څه نوي جزئیات راغله بیا هم تاسو ته زحمت درکوو. کور مو ودان، خوشاله اوسئ. دوستانو، په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ظفر کریمي و چې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو د مهران په نوم په لوی اډې باندې د وروستي برید حال راکو. رپورټونه وایي چې دغه اډې ته د 15 په شاوخوا کې وسلوال کسان ننوتي، دغلته یې الوتکو ته ورونه اچولي دي او لا هم د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي. له پېښور څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار را سره په تماس کې دی. انګار صاحب، دغه پېښې په اړه باندې که څه هم موږ مخکې له ظفر کریمي سره په کوټه په کراچۍ کې وغږېدو، همدارنګه له کوټې نه هم رپورټ درلود، د تاسو تازه معلومات په دې اړه باندې څه دي؟
تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. لکه کریمي صاحب چې وویل، دا د پاکستان د بحري یا سمندري قواو تر ټولو مهمه اډه او مهمه قطعه ده. په دې کې د دې ځواکونو هلیکوپټرې او هغه پوځي الوتکې، خصوصا دغه P-3C په نوم باندې هغه مهمې پوځي الوتکې په دې کې ولاړې وې چې په دې وروستیو کې پاکستان له امریکا نه اخیستې او ډېرې ګران بیې او په نوې ټکنالوژۍ سنبالې وې. چې دا الوتکې تر 40 ساعتو پورې په هوا کې د ګرځېدو او د اوبتل یا د ابدوز د په نښه کولو صلاحیت لري. برید کوونکو لومړی همدغه دوه الوتکې الوزولې دي. تر اوسه پورې تر 100 ډېرې زورورې چاودنې پکې شوې وي او ډېرې سختې لمبې پورته کېږي. او که څه هم دغه د بحري قواو ویان د شیبه وړاندې رسنیو ته وویل چې برید کوونکي په یوه ودانۍ کې را محاصره کړي، خو دې جنګ ته په کتو سره چې تلویزیونونه یې دلته ښیي، د دې قطعې د مختلفو برخو نه لمبې پورته کېږي، دودونه پورته کېږي او ډزې اورېدل کېږي. او آزاد خبریالان چې په سیمه کې دي هغوی هم دا وایي چې داسې نه ښکاري چې دوی په یوه ځای کې محاصره وي، بلکې تر اوسه پورې په همدې قطعه کې شاوخوا تیت دي او ډېر شدید مقاومت روان دی. نو د دې ځای مطبوعات هم چې کومې تبصرې پکې وي، دوی هم دا وایي چې دا عادي خلک نه ګڼل کېږي، ځکه چې عادي جنګیالي او څوک دومره زیات مقاومت نشي کولای. خو دا چې تر اوسه پورې دوی په زرګونو تنه پوځیان راغلي د مختلفو لکه رینجر او نور قواونه، هوایی قواونه، بحری قواو، دا په زرګونو پوځیان راغلي، دا سیمه کله بنده کړي او څه ورننوتي دي. خو بیا هم په دې نه دي بریالي شوي چې دغه برید کوونکي د منځه یوسي یا یې ونیسي. بلې،
انګر صاحب دا راته ووایي چې تر اوسه پورې د چا داسې بیان راغلی دی د کومې وسلوالې ډلې چې دي مسؤلیت یې منلې او که نه، په دې اړه تر اوسه پورې څه نشته؟
تر کومې چې موږ مطبوعات څارلي او یا هم د دغه خلکو سره رابطه شوې، تر اوسه پورې هیچا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. خو رحمان ملک مخکې د دې چې څوک دا مسؤلیت ومني، په طالبان یې وغندل او ویل چې طالبان دغسې کارونه کوي او دوی د پاکستان امنیت سخت ګواښ سره مخامخ کړی دی او دا په ځینو سیاسي ګوندونو باندې ډېره سخته نیوکه وکړله چې دوی د اسامه فاتحي اخیستلې په پارلمان کې او بیا خصوصا په عمران خان په تنظیم باندې چې په تېرو 2 ورځو کې په کراچۍ کې د ناټو د اکمالاتي کاروانونو مخه نیولې وه او د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو په ضد یې هلته احتجاجونه کړي او غونډې کولې. دوی دا ویل چې زموږ ټول پولیس او نورې قواوې د دوی په امنیت باندې ماموري وي. نو ځکه یو وجه دغه هم ده چې داسې دا ډول عملیات کېږي، ځکه د امنیتي ارګانونو ټوله توجه د هغسې غونډو د دې لاریونونو د حفاظت د پاره وی ځکه د غبري څونکو ته دغه یو فرصت په لاس ورځي چې دوی په داسې مهمو تاسیساتو باندې حمله وکړي.
ډیره مننه انګار صاحب پر روانو خبرونو کې باید د دې پیښې د نورو جزئیاتو په اړه بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او په دې اړه مو زموږ د خبریالانو څرګندونې اورېدي چې په کراچۍ ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو لوی اډې ته څو تنه وسلوال چې په راکټونو او چاودیدونکو موادو سنبال دي ورننوتې دي او د دې ودانۍ ځینې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
زموږ خپل ازادي راډیو نوري دوستانو وخت په افغانستان کې 9:15 شوې. یو ور بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي تر دې د مدریز له د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ پټې او مستقیمې خبرې شوې دي. افغان حکومت وایي له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خپل سند برابر کړی او امریکایي لوري ته یې سپارلې ده. راپورونه وایي په کراچۍ ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو لوی اډې ته څو تنه وسلوال چې په راکټونو او چاودیدونکو موادو سنبال ونننوتي او دا ودانۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستې. د عراق د کردانو یو لوړ رتبه مشر په دغه هیواد کې له ټاکل شوې نیټې څخه یو کال زیات د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کړی دی. امریکایي چارواکي وایي هغه پاکستاني سړی چې د نیویارک په ټایم څلور لارې کې د بریدونو د ناکامې طرحې سره د تړاو په تور نیول شوی و پاکستان ته یې استولی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي سودان پر پوز غږ کړی چې په لنجمنې سیمې ابي کې له هغو سیمو ووځي چې د تېرې پنجشنبې په ورځې نیولې دي. او په قاهره کې محکمې تیر ورځ د لومړي ځل لپاره د مظاهره چیانو د وژلو په جرم د پولیسو یو افسر په اعدام محکوم کړ. دوستانو زموږ غږ ازادۍ راډیو څخه اورئ. د امریکا ولسمشر وایي که هیواد یې په پاکستان کې د القاعده شبکې او یا طالبانو په شان سخت دریځو ډلو مشرانو د پټېدو ځای مشخص کړي، واشنګټن به یې په یو اړخیزه توګه پر ضد ګام واخلي. پاکستاني مقامات پر اسامه بن لادن باندې شوې حمله د خپل هیواد د ملي حاکمیت پر ضد اقدام بللی او ټینګار کوي چې بیا پر خپله خاوره د دغه شان حملو اجازه نه ورکوي. رضوان مراد د موضوع نور تفصیل دروري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي که هیواد ته معلومه شي چې د سخت دریځو وسلوالو کوم بل مهم مشر هم په پاکستان کې دی، نو دی به پرې د حمله امر ورکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د پاکستان پر خاوره او یا په کوم بل هیواد کې د القاعده شبکې د کوم مهم غړي او یا د طالبانو د مشر ملا عمر د پټېدو ځای په ګوته شي، نو د امریکا اقدام به څه وي؟ اوباما ویل د اړتیا په وخت کې به متحده ایالات یو اړخیزه عمل وکړي.
The United States. We are very respectful of
زمنګ دنده د متحده ایالاتو امنیت ساتل دي. موږ د پاکستان ملي حاکمیت ته زیات درناوی لرو، خو موږ چاته د اجازه نه ورکو چې په فعال توګه زمنګ او یا زمنګ د متحدانو د خلکو د وشلو پلان جوړ کړي. موږ به اجازه ورنه کړو پرته له دې چې اقدام وکړو د هغوی دغه فعال پلانونه عملي شي. بلور ته د ولسمشر اوباما د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د ولسمشر یو ویان فرحت الله بابر ویلي، موږ باید له یو اړخیزو اقداماتو ډډه وکړو او د تروریزم پر وړاندې پر ګډې همکارۍ تمرکز وکړو. نوموړي د بارک اوباما د څرګندونو په هکله له زیات سوایلو ډډه کړې ده. د پاکستان په ایبټ آباد کې پر اسامه بن لادن باندې د امریکایي ځواکونو برید د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې زیانمنې کړې دي. د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی د ولسمشر اوباما د څرګندونې پر پاکستان د متحده ایالاتو زیات فشار ګڼي. نوموړی وایي پاکستان اوس دوه لارې لري، یا باید د امریکا غوښتنې ومني او یا دا چې د ځان لپاره نور ستراتیژیک متحدان پیدا کړي.
امریکایان بلاخره وروسته له لسو کلونو دې نتیجې ته ورسېدل چې پاکستان د دې سره رښتینی سیاست نه چلوي او همدارنګه د فشار لړۍ باید دوام وکړي د لپاره چې د تروریزم اصلي ځای له منځه لاړ شي. د امریکې متحده ایالات اوس په دې پوه شوی ده چې د دوی ملي امنیت له پاکستان نه تښتېدېږي. چې پاکستان ته سری دي مسلې ته په دمانه چې نور د خپل عربو مخ سیاست نه چلا موږ خپل د غربي متحدي او همدارنګه د افغانستان دولت سره کړی شاکيږي. دوم حالت ممکن دا وي دا اختلافات عميق شي.
د کتونکو په وینا چین او روسیې ته د پاکستاني مشرانو روسي سفرونه د دې څرګندوي دي چې دغه هیواد د نورو متحدانو په لټه کې دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له مسکو څخه په خپل کتنه کې روسیا د پاکستان نږدې ملګری وبله او صدر اعظم ګیلاني بیا چین د اسلام آباد د هر ډول حالاتو د دوست هیواد په توګه یاد کړ.
په پاکستان کې پر تروریستانو باندې د حملو په باب د ولسمشر اوباما د دې څرګندونو په اړه چې کابل مهم تروریست په پاکستان کې وموندل شي نو امریکا به د پاکستان پر خاوره حمله وکړي د رضوان مراد رپورټ مو اورید. یادونه کوو چې د کابل پانتون د سیاسي علومو د پونزي له استاد نصرالله ستانکزي سره په دې موضوع باندې بشپړه مرکه لرو چې زموږ په نورو خپرونو کې به یې واوري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګه کلا ساتي رادیو ناوړی. د جرمني خبری رسنۍ وای په دغه هیواد کې د امریکایي مسولانو او طالبانو ترمنځ د پټو مستقیمو خبراترو دریم پړاو تر سره شوه. په دې خبرو کې لوړ رتبه امریکایي مقامات او د طالبانو مشر ملا عمر ته نږدې یو کس ونډه لرله. په دې اړه د شپېګل مجلې رپورت خپور کړی دی. دا رپورت وړاندې کوو.
جرمنی وای دغه هیواد د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د پټو خبرو په پروسه کې منځګړی توپ کوي. د جرمنی چاپ شپېګل مجلې د رپورت لمخې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی خاص استازي مایکل شتاینر ویلي دغه خبرو اترو ورسته پړاو دروانه مې میاشتې په ومه او اتمنېټه په جرمنی کې تر سره شوې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د دوه خبرو اترو تر سره کېدل نه دی تایید کړي، خو فرانس پریس اژانس ته ویلي چې جرمنی د افغانستان د جګړې د ډیپلوماټیک حل لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. د شپېګل مجلې د راپور پر اساس د طالبانو او امریکایي مقاماتو ترمنځ تر دې دمه درې ځله پټې مستقیمې خبرې شوې چې له هغې جملې څخه لومړی ځل په قطر، دوهم ځل بیا په جرمنی کې. په دې خبرو کې د متحده ایالاتو لوري د بهرنیو چارو وزارت او مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مسؤلانو او د طالبانو لخوا د ملا عمر یو نږدې خپل برخه درلوده. د غراز د نیویارکر مجلې لخوا د 3 فبروري میاشت کې په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې متحده ایالاتو له طالبانو سره مستقیمی خبرې پیل کړې دي. بلور ته واشنگتن پوسټ رسپانه وايي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله مند دی چې په راتلونکي جولای میاشت کې کله به چې نوموړی له افغانستان څخه د ځواکونو د استلو د پیل اعلان کوي، د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل په لړ کې شوي پرمختګونه هم په ډاګه کړي. په همدې حال کې شپېګل مجله وايي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې پر اساس به په بن کې د راتلونکي دسمبر میاشت په 15 نیټه د افغانستان په اړه یو کانفرنس هم جوړ شي.
باید یادونه وکړو چې په دې اړه مخکې چې نیویارک ټایمز ورسپانې هم یو رپورت خپور کړی و، هغه د طالبانو لخوا په کلکو ټکو رد شوی و او طالبانو دا د لویدیځو رسنیو تبلیغات بللي و. د شپېګل د مجلې د وسنی رپورت په اړه له وسلوالو طالبانو غبرګون نه دی ښودلی چې که د دوی غبرګون راغی هغه به هم زموږ په خپرونو کې واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. افغان حکومت وایي له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند چمتو او متحده ایالاتو ته سپارلی. دا خبره د ارګ لخوا په خبري شوي خبر پاڼه کې شوې. دا چارو کارپوهان ټینګار کوي چې دا سند باید د افغانستان د اساسي قانون او د هیواد د ملي ګټو ته په کتنې او په پام کې نیولو سره برابر شوی وي. رضوان مراد په یو بل رپورت کې د دې مسلې تفصیل دروړي.
د جمهور ریاست لخوا په خبره شوی اعلان کې راغلی چې افغان حکومت له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خپل سند برابر او امریکایي لوري ته سپارلی دی. د اعلان له مخې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې تیره ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه، د دې سند او له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو پر موضوع غور وبحث وشو. افغان مقامات وایي ټاکل شوی چې ډېر ژر به د دې سند زمیمې هم متحده ایالاتو ته وسپارل شي. د ملي امنیت شورا هغه ځانګړي کمیسون ته چې له امریکا سره د افغان حکومت د ستراتیژیکو همکاریو سند چمتو کړی دی، دند سپارلی چې د دې سند پر زمیمو همکار وکړي او د افغانستان د ملي امنیت د شورا له تایید وروسته متحده ایالاتو ته وسپاري. د جمهوری ریاست لخوا په دې باب خبره شوې اعلامیه کې د دې سند د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو افغان ولسمشر ژمنه کړې چې له متحده ایالاتو سره ستراتیژیک همکاري به د افغانستان د ملي ګټو پر اساس وي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید داسې مواد او غوښتنې په دې سند کې ولري چې د افغانستان د اساسي قانون سره سمې او د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ وي. د چارو کارپو او د حقوق د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي،
افغانستان دولت د اساسي قانون د پلي کېدو مسؤلیت لري. د افغانستان د اساسي قانون اومه ماده د افغانستان د بهرني سیاست اصول له مخکې نه تعیین کړي دي. هغه دا ده چې باید د افغانستان استقلال وساتل شي، توانت ارضي باید وساتل شي، د افغانستان ملي ګټې باید تامین شي، متساوي حقوق روابط باید ولري له خپلو متحدینو سره، له خپلو دوستو هیوادو سره، او دنه مداخله اصل باید په نظر کې ونیول شي. دغه ټکو په پام کې نیول سره د دې کوم چې باید متساوي اقدامات صورت ونیسي په ستراتیژیک سره کې، او د افغانستان ملي ګټې ته کوم مشخص ډول تعریف شي.
له ارګ څخه په خبر شوې رامه کې افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د سپارلو موضوع هم ذکر شوی، او ویل شوی دی چې د امنیت د انتقال د کمیسون مشر اشرف غنی احمدزی د ملي امنیت د شورا په غونډه کې ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د منلو لپاره په وو ولایتونو او هغو سیمو کې چې لمخ کې اعلان شوی چمتووالی او ترتیبات په پراخه او چټکه توګه روان دي. خاغلی احمدزی ویلی له ناتو سره هم په دې اړه لازمه هماهنګي دوام لري، او هیله ده چې د امنیت د انتقال پروسه به په ټاکل شوی وخت عملی شي.
سموکګلا آزادې رادیو ناوړی ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سلمان بشیر به نن افغانستان ته ولاړ شي. نوموړی به له خپل افغان سیال سره په خبرو سربیره په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. دغه درې اړخیزه غونډه د سه شنبه په ورځ جوړیږي. حمید مومند د بهرنیو چارو د وزارت لویان ظاهر فقیری سره په دې باب مرکه کړې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خاغلی احمد ظاهر فقیری ټاکل شوی ده چې په روانه اونۍ کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په کابل کې یو درې اړخیزه ناسته جوړه شي. که تاسو دا ووایئ چې د دې ناستې اساسي هدف څه دی؟
تاکل شوی ده چې دغه اونۍ په بهیر کې د درې اړخیزه ناستې د افغانستان، پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې وشي. د دغه نشست مهمه ټکی او هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په هکله، د سیمه ییزو همکاریو، د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هکله، همدارس د روابط د پراختیا په هکله خبرې اترې وشي.
خپله افغان حکومت د ډول غونډو نه څه ډول تمه لري چې مثلا دا به د درې واړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې د همغږي په پیاوړي کولو کې څه ډول مهم رول ولوبولی شي؟
البته د افغانستان حکومت مشخصې طرحې لري د دغه نشست لپاره چې جزئیات به وروسته پاسته او ستاسو لخوا ستاسو له طریق محترم هیوادوالو ته ورسیږي.
ښاغلی فقیر، په دې غونډه کې به د درې واړو هیوادونو په استازیتوب کوم کوم چارواکي برخه واخلي؟
د پاکستان لخوا تاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معاون محترم سلمان بشیر، او د متحده ایالاتو لخوا محترم گروسمن د امریکا د افغانستان او د پاکستان پاکله مخصوص استازی، او د افغانستان لخوا جلال ماب جاوید لودین د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال به ګډون وکړي، او د محترم لودین د دغه نشست ریاست هم بولري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ظاهر فقیری و چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړیدونکو درې اړخیز غونډې په باب معلومات ورکول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او سم څو لویدیزی ورسپانې راخلو ګورو چې د افغانستان په اړه سوې ده. برتانی چاپ انډیپندنت ورسپانې لیکي له افغانستان څخه د تلفظ وکونو د وتلو پلان هغه وخت له خند سره مخامخ شو چې په کابل بانک کې د نږدې یو میلیارډ ډالرو درغلې پته ولګیده. انډیپندنت وایي د تقسیم اوقات سره سم له سیمې څخه د برتانوي ځواکونو وتل دې عمله چې نړیوال مرسته کوونکي د افغانستان لپاره خپلې مهمې مرستې ځنډولې له سخن سره مخ شوي. د برتانیې د نړیوالې پراختیا ادارې دا تایید کړه چې نړیوال وجهي صندوق خپلې هغه مرستې ځنډولې چې ټاکل شوې وه په افغانستان کې پر چې په افغانستان کې د ملت جوړونې په پروژو ولګول شي. دغه اقدام چې د نړیوالو ټکس ورکونکو پیسې وساتل شي هغه وخت وشو چې په کابل بانک کې د متمدن نړۍ د تر ټولو سترې مالی درغلې آباد څرګند شول. د متحده ایالاتو یو پټ رپورټ وایي چې د کابل بانک مامورینو د تقلبي پورونو له لارې 850 میلیونه ډالر له دې بانک څخه ویستي دي چې د بانک د ټولو نه پریشو پورونو په سلو کې 94 برخه جوړوي. انډیپندنت ورځپاڼې په وینا د برتانیې نړیوالې پراختیايي ادارې دا تایید کړې چې په افغانستان کې د بیا جوړولو صندوق ته یې د 80 میلیونه پاونډ ورکول ځنډولي. له دې پیسو څخه په ډېرو مهمو پروژو کې لکه د عدلي سیستم په سمونه، د لوړو زده کړو تقویه او د زراعت په پراختیا کې کار اخیستل کېده. همدارنګه امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په کابل کې د سردار محمد داود خان د 420 روغتون د پیښې په اړه یوه لیکنه کړې او د یو ډاکټر له خولې ویلي دي چې په دې پیښې په ځای کې د ځانمرګي د تنې د پاتې شو برخو نه څرګندېږي چې نوموړي پوځي یونیفورم په تن درلود. د ډاکټر ورته ویلي د جسد له تخریب ورته معلومه شوه چې همدا د ځان وژونکي د تن ټوټې دي. قدرمن دوستانو، تاسو زموږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د نیم ساعت خبري مجلې د پای شیبو ته رسیدلې وو. یادونه کوو چې د آزادۍ راډیو خبرونه دوام لري. پاره روانو خبرونو کې به تاسو د پاکستان او سیمې په حالاتو باندې ګڼ نور ریپورتونه مو اورئ. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی، مایک نوموړي ته سپارم.
تشکر اجملان. سلام عرض میکنم صبح همه شما رو بخیر و شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود تا ساعت 8 صبح. امروز دوشنبه دوم ماه جوزای سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 23 ماه می سال 2011 میلادی. مجله خبری این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط مهمترین ها. آلمان در مذاکرات مستقیم صلح میان آمریکا و طالبان نقش میانجی را بازی کرده است. سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده به حکومت آمریکا سپرده شده و تعداد از افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. این هم مشروع خبرها. تعداد از افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها این حمله شام دیروز آغاز شد که در نتیجه آن تا حالا 5 تن کشته شدند. گفته شده که در این حمله که دیشب آغاز شده در حدود 15 تن از شورشیان دخیل بودند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. یک مقام آلمانی گفته است که کشورش در مذاکرات مستقیم صلح میان آمریکا و طالبان نقش میانجی را بازی کرده است. مجله شپیگل آلمان با نقل از نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گزارش داده که مقامات آمریکایی تا به حالا 3 بار به طور مستقیم با طالبان مذاکره کردند. بر اساس این گزارش دور اول مذاکرات در قطر و دو دوره دیگر این مذاکرات در آلمان برگزار شده است. گزارش را در این مورد تا دقایق بعد خواهید شنید. حکومت افغانستان اعلان کرده که سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را تهیه کرده و به مقامات آمریکایی سپرده است. در اعلامیه پخش شده سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده که دیروز اعضای شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه به رهبری حامد کرزی درباره این سند بحث کردند. جزئیات درباره این سند تا هنوز ارائه نشده، اما در گذشته رئیس جمهور کرزی تعهد کرده بود که این سند بر اساس منافع ملی افغانستان تهیه خواهد شد. این هم تحولات و خبرهای مربوط به منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت اگر ایالات متحده موقعیت رهبران گروه‌های تندرو مانند القاعده و طالبان را در پاکستان تشخیص کند، برای کشتن و یا دستگیری آنها باز هم مستقلانه عمل خواهد کرد. اوباما در گفتگوی با بی بی سی گفته است امریکا اجازه نخواهد داد تا کسی فعالانه بر ضد امریکا و همپیمانانش برنامه ریزی کند و این برنامه ها را عملی سازد. اوباما این موضوع را در حال می گوید که حمله نیروهای امریکایی بالای خانه اسامه بن لادن در عبدآباد پاکستان روابط میان اسلام آباد و واشنگتن را به شدت متضرر ساخته است. مقامات پاکستانی در گذشته این حمله را که در آن رهبر القاعده کشته شده نقض حاکمیت ملی پاکستان خوانده و گفتند اجازه نخواهند داد تا چنین عمل تکرار شود. یک محکمه در مصر دیروز برای نخستین بار حکم اعدام فرد را به جرم کشتن تظاهر کننده های ضد حکومت مصر صادر کرد. مظاهره کنندگانی که حکومت رئیس جمهور حسنی مبارک را سقوط دادند. محمد محمود که یک افسر پایین رتبه پلیس است در غیاب خودش محاکمه شد. وی به جرم تیراندازی و قتل حداقل 20 تن و زخمی ساختن تعداد دیگر از تظاهر کننده ها به اعدام محکوم شده است. در جمع ده ها دوسیه مربوط به قتل تظاهر کننده ها که اکنون تحت بررسی قرار دارد، این نخستین حکم اعدام است که صادر می شود. بر اساس آمار ثبت شده نزد حکومت مصر، در جریان تظاهرات 18 روزه که باعث فروپاشی رژیم حسنی مبارک شد، حداقل 846 تن کشته شده اند. و رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح امروز از امضای توافقنامه خودداری کرد که می توانست بحران سیاسی در این کشور را پایان بدهد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی یمن علی عبدالله صالح گفته است که این توافقنامه را در حضور رهبران مخالف امضا خواهد کرد. رهبران جریان مخالف حکومت این موافقتنامه را روز شنبه امضا کردند. بر اساس این توافقنامه رئیس جمهور یمن باید تا 30 روز آینده از موقفش کنار رود. دیروز اردوی یمن با از هلیکوپتر سفیران شمار از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا به قصر ریاست جمهوری را انتقال داد تا آنها امضای این توافقنامه توسط رهبران حزب بر سر اقتدار را مشاهده کنند. سفیران آمریکا، کشورهای اروپایی و عرب که بالای ساله فشار می آورند تا این توافقنامه را امضا کند، برای چندین ساعت در یک از سفارتخانه ها در قید ملیشه های مسلح طرفدار رئیس جمهوری یمن باقی مانده بودند. خبرهای این ساعت را شنیدید و حالا هم سرخط مهمترین مطالب در این برنامه. تعداد از افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر کشورش موقعیت دیگر رهبران گروه‌های تندرو مانند القاعده را تشخیص کند، برای کشتن و یا دستگیری آنها باز هم مستقلانه عمل خواهد کرد. آلمان میگوید در مذاکرات مستقیم صلح میان آمریکا و طالبان نقش میانجی را بازی کرده است. سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده با حکومت امریکا سپرده شده است. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان از افزایش سطح بیکاری در کشور خبر می‌دهد. در ادامه همین مجله خبری نگاه هم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. هفت و 37 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. میپردازیم به گزارش های خبری در این مجله ما. تعداد از افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. بر اساس گزارش ها این حمله شام دیروز آغاز شد که در نتیجه آن تا حالا 5 تن کشته شدند. گفته می شود که در این حمله که دیشب آغاز شد در حدود 15 تن از شورشیان دخیل بودند. بریم با پاکستان. همین اکنون فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام فرشتن جان، وضعیت فعلا در شهر کراچی چطور است؟
سلام به شما آقای نعیمی و به شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. فعلا هم وضعیت ناامنی باشه و درگیری ها جریان دارد. اطراف این پایگاهی که شما یاد کردین که از قوای بحری پاکستان است توسط نیروهای امنیتی محاصره می باشد. اگر به اجازه شما اگر در مورد واقعی کم معلومات بپردازم، بله. افراد مسلح ناشناس شب گذشته بالای یک پایگاه مهم نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. این افراد مسلح به قول مقامات میگن که احتمال میره از 10 الی 15 تن باشند و شب گذشته اولی ساعت 10:40 از این پایگاه نظامی مهران تقبل به نیروهای بحری پاکستان از گردیده و بعدا درگیری شدید میان املاوستان و قوای موجود در این پایگاه آغاز شد که تا امکنون هم جریان داره. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان بعد از وقوع واقعه به کراچی آمده و در صحبت رسانه ها داشت گفت تحقیقات ابتدایی نشان می‌ده که املاوران از 3 سمت داخلی پایگاه شده باشند و وی همچنان افزود که املاوران در یکی از ساختمان‌های این پایگاه فعلا در محاصره می باشند. بعض از رسانه های آزاد میگن که احتمال میره که این املاوران تعداد از پرسنل این پایگاه را نیز با خود گروگان گرفته باشند، اما ترجمان قوای بحری این خبر را تا کنون رد میکنه.
بله. تلفات در بعض گزارش ها در حدود 5 تن خوانده شده. شما چی گزارش دارین که تلفات به کدام حد رسیده؟
خب طبق اطلاعات رسیده تا کنون در این درگیری ها که از شب گذشته جریان داره حداقل 5 تن از افسران نظامی کشته شدن و 9 تن مجروح باشن. گفته میشه که 5 تن از املاوران نیز در این کشته شدن و به گفته مقامات قوای بحری املاوران با استفاده از راکت توانستن 2 فروند تیاره را نیز با آتش بکشانند و چند هلیکوپتر را نیز خسارمند بسازند. بله
بله. خب کدام گروه ها در این حمله دخیل دانسته شدند؟
خب امین اکنون اطلاع تازهی که ما در دست داریم تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و این واقع را که تحلیلگران میگن ایره بلکل امتو واقعی میدونن که در سال 2009 در پایگاه نظامی GHQ که در لورپندی واقع است در اوجه صورت گرفته بود که به شکل 4 حملهآور 11 تن دو کشته شده بودن. تحریک طالبان پاکستان در آن زمان نیز مسئولیت امو حمله را به عهده گرفته بودن.
با تشکر فراوان فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان با خود داشتیم که در مورد حمله مسلحانه بالای یکی از پایگاه‌های نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی به صورت مستقیم گزارش می‌داد. در این اواخر برخی شهرهای پاکستان شاهد حملات انتحاری و مسلحانه از سوی طالبان پاکستانی بودند. در این حال رئیس جمهور امریکا گفته است اگر ایالات متحده موقعیت دیگر رهبران گروه های تندرو مانند القاعده و طالبان را در پاکستان تشخیص کند، برای کشتن و یا دستگیری آنها باز هم مستقلانه عمل خواهد کرد. اوباما این موضوع را در حال ابراز می کند که حمله نیروهای امریکایی بالای خانه اسامه بن لادن در شهر ابتاباد پاکستان روابط میان اسلام آباد و واشنگتن را به شدت متضرر ساخته است. مقامات پاکستانی در گذشته این حمله را که در آن رهبر القاعده کشته شد نقض حاکمیت ملی پاکستان خوانده و گفتند اجازه نخواهند داد تا چنین عمل تکرار شود. امید مرزبان همین موضوع را دنبال کرده و مطلب را در مورد تهیه کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در مصاحبه با BBC گفت در صورت که ایالات متحده از حضور کدام رهبر دیگر تندروان در پاکستان آگاه شود وی دستور حمله دیگر در خاک پاکستان را صادر خواهد کرد. اوباما در پاسخ به سؤالی که اگر پناهگاه یکی از رهبران گروه القاعده و یا رهبر طالبان ملا عمر در پاکستان و یا کشور مستقل دیگر تشخیص شود اقدام ایالات متحده چی خواهد بود گفت در صورت ضرورت واشنگتن مستقلانه عمل خواهد کرد.
is to secure the United States. We are very respectful.
وظیفه ما حفظ امنیت ایالات متحده آمریکا است. ما به حاکمیت ملی پاکستان خیلی احترام داریم، اما اجازه نخواهیم داد تا کس فعالانه برای کشتن مردم ما و متحدین ما برنامه ریزی کند و این برنامه ها بدون آنکه ما اقدام کنیم عملی شوند. در پاسخ به این اظهارات باراک اوباما، یک سخنگوی رئیس جمهور پاکستان فرحت الله بابر گفته است ما باید از اقدامات انفرادی و یک جانبه دوری کنیم و در مبارزه با تروریسم بالای همکاری با هم تمرکز داشته باشیم. فرحت الله بابر نخواست بیشتر از این درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا چیزی بگوید. حمله نیروهای خاص آمریکا بالای اقامتگاه اسامه بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان روابط بین واشنگتن و اسلام آباد را به شدت متضرر ساخته است. سیاستمداران پاکستانی این حمله را نقض حاکمیت ملی پاکستان خوانده و گفتند اجازه نخواهند داد تا چنین عمل تکرار شود. اما آنچه باراک اوباما در گفتگو با بی بی سی گفت نشان می‌دهد که تکرار حمله مشابه در خاک پاکستان از امکان به دور نیست. نصرالله استانگزی استاد در پانزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل این اظهارات رئیس جمهور اوباما را ادامه از فشارهای واشنگتن بالای اسلام آباد می‌خواند. استانگزی می‌گوید در صورت افزایش این فشارها یا اسلام آباد خواسته های آمریکا را پذیرفته و روابطش با واشنگتن را از سر خواهد گرفت و یا هم با ترک آمریکا هم پیمان های دیگری در منطقه خواهد یافت.
ما فکر می‌کنیم که فشار نتیجه داره. پاکستان و اسلام آباد دیگه صادقانه با متحدین غربی و خصوص با ایالات متحده آمریکا عمل خواهد کرد و گویا اگر تسلیم خواهد شد به خواسته کشورهای غربی و یا اینکه پاکستان مثل که عملا نشان داد که با فشار آوردن میده به طرف ماسکو و یا پیکین ممکن است به صدق پیدا کردن دوستای جدید استراتژیک شود که به این ترتیب
اقدامات اخیر مقامات پاکستانی این مفکوره را تقویت کرده که پاکستان در صدد یافتن همپیمان‌های دیگر در منطقه است. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در تازه‌ترین سفرش به مسکو روسیه را یکی از دوستان نزدیک پاکستان خواند و صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی در سفر به چین بالای همپیمان بودن اسلام آباد و پکن تاکید کرد.
سرخط خبرها و گزارشات تعداد از افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. بر اساس گزارش ها این حمله شام دیروز آغاز شد که در نتیجه آن تا حالا 5 تن کشته شدند. گفته شده که در این حمله در حدود 15 تن از شورشیان دخیل بودند. حکومت افغانستان اعلان کرده که سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را تایید کرده و به مقامات آمریکایی سپرده است. یک مقام آلمانی گفته که کشورش در مذاکرات مستقیم صلح میان آمریکا و طالبان نقش میانجی را بازی کرده است. مجله شپیگل آلمان با نقل از نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گزارش داده که مقامات آمریکایی تا به حالا 3 بار به طور مستقیم با طالبان مذاکره کردند. یک محکمه در مصر دیروز برای نخستین بار حکم اعدام فرد را به جرم کشتن تظاهر کننده های ضد حکومت مصر صادر کرد. محمد محمود که یک افسر پایین رتبه است در غیاب خودش محکمه شد. و یک مقام ارشد کردی دیروز از حضور سربازان آمریکایی در عراق فراتر از ضرب الاجل تعیین شده حمایت کرد. بر اساس ضرب الاجل قبلا تعیین شده نیروهای آمریکایی می توانند تا یک سال دیگر در عراق بمانند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد، اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی در مورد افغانستان. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به حمله اخیر در شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در کابل توجه کرده است. روزنامه به نقل از مقامات گزارش داده که یک انفجار نیرومند در نیمه های روز شنبه در شفاخانه نظامی رخ داد که 6 کشته و بیش از 20 زخمی بر جا گذاشت. نیویورک تایمز می نویسد تحقیق کننده ها می خواهند دریابند که حمله کننده چگونه توانسته تا با عبور از هر پسته نظامی خود را به داخل محوطه شفاخانه برساند. یک دکتر نظامی که نخواست از وی نام گرفته شود به نیویورک تایمز گفته که تنها پاهای انتحار کننده در محل حادثه باقی مانده است، اما به گفته او از بقایای جسد انتحار کننده دانسته شده که او ظاهرا لباس اردوی ملی را به تن داشت. این دکتر همچنان گفته است نظر به تخریب جسد اکنون مشخص شده که بقایای این جسد متعلق به انتحار کننده بوده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است این حمله واضح هم که نگرانی ها را افزایش داده که شورشیان در میان صفوف نیروهای امنیتی افغان نفوذ دارند و نیز این که در میان کسانی که با حکومت افغانستان کار می کنند هواخواهان طالبان وجود دارند. گفته می شود که تمامی موترها و بازدیدکننده ها در شفاخانه نظامی 400 بستر به صورت جدی تلاشی می شوند و حالا چگونگی راه یافتن انتحار کننده به داخل این شفاخانه سوال برانگیز است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت نوشته که پلان خروج نیروهای ائتلاف زمان با موانع روبرو شد که فساد تقریبا 1 میلیارد دلاری در کابل بانک افشا شد. به نوشته روزنامه بر اساس جدول زمانی خروج نیروهای بریتانیایی به خاطر که کمک کننده های بین المللی افغانستان کمک های مهم خود را به تأخیر انداختند با موانع روبرو شده است. اداره انکشاف بین المللی بریتانیا تایید کرده که صندوق وجهی بین المللی کمک های را به حالت تعلیق درآورده که قرار بود برای پروژه های ملت سازی در افغانستان آغاز شود. این اقدام که در نتیجه آن پول مالی دهندگان بین المللی حفظ خواهد شد در حال صورت می گیرد که ابعاد بزرگترین فساد مالی جهان متمدن در کابل افشا شد. یک گزارش مخفی ایالات متحده آمریکا می گوید مامورین کابل بانک توسط قرضه های تقلبی در حدود 850 میلیون دلار را از این بانک بیرون کردند که از مجموع تمامی قرضه های پرداخت نشده 94% را تشکیل می دهد. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، اداره انکشاف بین المللی بریتانیا تایید کرده که صندوق وجهی بین المللی کمک 80 میلیون پوند را به تأخیر انداخته است. قرار بود از این پول در پروژه های مهم مانند اصلاح سیستم عدلی، تقویه تحصیلات عالی و انکشاف زراعت در افغانستان استفاده صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. 7:50 به وقت کابل است و گزارش های خبری مربوط به افغانستان را ادامه می دهیم. یک مقام آلمانی گفته است که کشورش در مذاکرات مستقیم صلح میان آمریکا و طالبان نقش میانجی را بازی کرده است. مجله اشپیگل آلمان به نقل از نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گزارش داده که مقامات آمریکایی تا به حالا 3 بار به طور مستقیم با طالبان مذاکره کردند. با گفته مایکل اشتاینر آخرین دور این مذاکرات در 7 و 8 ماه می در آلمان برگزار شد. امید مرزبان گزارش را در مورد امین اظهارات نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان که به نقل از مجله شپیگل تهیه شده پیشکش میکند.
آلمان میگوید در مذاکرات پنهانی بین طالبان و حکومت آمریکا میانجیگری میکند. مجله شپیگل آلمان به نقل از نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گزارش داده است که تازه ترین دور این مذاکرات در 7 و 8 ماه جاری عیسوی در آلمان برگزار شده است. وزارت خارجه آلمان این خبر را تایید نکرده اما گفته است که این کشور از تلاش های دیپلماتیک برای حل مسئله افغانستان حمایت می کند. بر اساس گزارش مجله شپیگل تا به حال مقامات آمریکایی با طالبان 3 بار به طور پنهانی مذاکره کردند. بر اساس این گزارش دور اول مذاکرات در قطر و 2 دور دیگر این مذاکرات در آلمان برگزار شده است. این مجله آلمانی گزارش می‌دهد که در این مذاکرات مقامات وزارت خارجه و اداره استخبارات مرکزی آمریکا همراه با یکی از خویشاوندان ملا عمر رهبر طالبان حضور داشتند. همچنان مجله نیویورکر آمریکا در ماه فوریه گزارش داده بود که مذاکرات بین مقامات آمریکایی و طالبان آغاز شده است. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست آمریکا در گزارش می‌نویسد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد هنگام اعلام آغاز روند خروج سربازان کشورش از افغانستان از دستاوردها در راستای حل صلح میز خشونت ها در افغانستان نیز سخن بگوید. همچنان مجله شپیگل آلمان در تازه ترین شماره اش گزارش می دهد که به پیشنهاد رئیس جمهور حامد کرزی در ماه دسامبر سال جاری عیسوی شهر بن میزبان کنفرانس درباره مسائل افغانستان خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان اعلان کرده که سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را تهیه کرده و به مقامات آمریکایی سپرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده که دیروز اعضای شورای امنیت ملی در جلسه به رهبری حامد کرزی درباره این سند بحث کردند. جزئیات درباره این سند تا هنوز راه نشده اما در گذشته رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده بود که اساس سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را منافع ملی افغانستان تشکیل خواهد داد. باز هم از امید مرزبان جزئیات را بشنویم.
بحث‌ها درباره امضای سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا از مدت به این سو داغ شده است. سرانجام دیروز حکومت افغانستان با پخش اعلامیه گفت که این سند را تهیه کرده و به مقامات آمریکایی سپرده است. در اعلامیه آمده است که در جلسه دیروز اعضای شورای امنیت ملی که به رهبری رئیس جمهور حامد کرزی برگزار شد، درباره این سند بحث و مشوره شد. مقامات افغان می‌گویند قرار است اوراق ضمیمه این سند نیز به زودی به حکومت آمریکا ارائه شود. اعلامیه می‌افزاید که شورای امنیت ملی به کمیسیون موظف وظیفه داده است تا اوراق ضمیمه این سند را نیز تهیه کرده و پس از تایید شورای امنیت ملی به حکومت آمریکا بسپارد. در اعلامیه نشر شده سوی دفتر رئیس جمهور جزئیات درباره این سند استراتژیک ارائه نشده، اما در گذشته رئیس جمهور کرزی تعهد کرده است که این سند به اساس منافع ملی افغانستان تهیه خواهد شد. کارشناسان هم تاکید دارند که سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده باید با در نظر داشت قانون اساسی و منافع ملی افغانستان امضا شود. نصرالله استانکزی استاد در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان به این باور است.
در مورد هفت قانون اساسی افغانستان، اصول سیاست خارجی افغانستان بسیار مشخص شده که خوبی عبارت از حفظ استقلال افغانستان است، تمامیت ارضی افغانستان است، منافع ملی افغانستان است، همچنان عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است، حفظ همجاری و همجواری و حق متساوی حقوق بودن در روابط بین المللی است. به این ترتیب ما فکر میکنیم که این نکات باید دولت افغانستان در این سند استراتژیک به نظر داشته باشه و منافع ملی مردم افغانستان باید طور مشخص بهش بیان شده باشه.
در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان آمده است که شورای امنیت ملی درباره تلاش‌ها به هدف سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی خود این کشور نیز بحث شد. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در جلسه دیروز گفته است در هفت ولایت ترتیبات برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی به سرعت جریان دارند. احمدزی گفته که امیدوار است تا زمان از قبل تعیین شده نیروهای امنیتی افغان آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان باشند.
رادیو آزادی. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان از افزایش سطح بیکاری در کشور خبر می‌دهد. مقامات این وزارت دیروز در سمیناری که با سازمان بین المللی کار و اتاق تجارت و صنایع افغانستان داشتند، از بررسی مشکلات افزایش بیکاری و عدم اشتغال در کشور خبر دادند. مقامات وزارت کار میگویند که در این نشست تمامی مشکلات اولویت بندی و سپس برای حل آنها رسیدگی صورت میگیرد. منیژه دیوا در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که در رابطه به ارقام افراد بیکار در افغانستان سروی مشخص صورت نگرفته است، اما وزارت کار و امور اجتماعی این کشور میگوید که رقم بیکاران در افغانستان روز به روز در حال افزایش است. آمن افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید عوامل مختلف در افزایش بیکاری در افغانستان دخیل بوده است.
فیصدی آمار بیکاری در افغانستان بالا است. طبیعتاً با همو که ما نفوذ ما روز به روز نسل جوان هست و ما فارغینی از پوهنتون ها از مکاتب و سایر جاها داریم، آمار بالاتر میره.
وزیر کار و امور اجتماعی همچنان میگوید قرار است در سال جاری سروی را در رابطه با مشخص شدن تعداد بیکاران در کشور انجام دهند. در این حال مسئولان سازمان بین المللی کار نیز از سطح بلند بیکاری در افغانستان سخن میزنند. هربی بغجی رئیس سازمان بین المللی کار در کابل میگوید در این سمینار عوامل عمده بیکاری در افغانستان بررسی و سپس اولویت بندی میشود. افزایش بیکاری در افغانستان سبب ازدیاد مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان گردیده که این مهاجرت ها گاهی سبب از دست دادن جان کارگران افغان نیز شده است. از سوی دیگر شماری از مردم وجود کارگران خارجی را در کشور سبب افزایش بیکاری برای جوانان و کارگران افغان می خوانند.
بیکاری همه اجتماع افغانستان زیاد است. به یک از هر جای مردم آمده نمستا و مردم های خارج است یا از فیلیپین است یا از اینجا است که مردم افغانی کلش بیکار است.
بیکاری در افغانستان که زه دو کالا کیگی سو بیکار های من.
اما وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که پروژه هایی را برای بلند بردن ظرفیت و مهارت کارگران افغان روی دست دارند. سطح بیکاری در افغانستان نه تنها در میان مردم دارای سواد کم و یا بی سواد بلند است، بلکه در نزد جوانانی که از پوهنتون ها فارغ می شوند نیز دیده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جوزجان و سرپل از جمله ولایات گزارش شدند که در آن تعداد زیاد مخالفین مصالح دولت به برنامه صلح پیوستند. هیئت از شورای عالی صلح اخیراً به این ولایات سفر کرده و از برخی دستاوردها در این ولایات خبر داده است. جزئیات در این مورد را عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
هیئت بلندپایه شورای عالی صلح کشور که تحت ریاست فرهاد الله فرهاد معاون دارالانشای شورای عالی صلح وارد شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گردیده بود تا نشستی با مقامات محلی، علما، روحانیون و محسن سفیدان پیرامون هدف سفرش به این ولایت روشنی انداخته گفت خوبترین و مؤثرترین برنامه های کاری در زمینه تسریع پروسه صلح در جوزجان عملی گردیده.
در اوایل که پروسه شروع شد هیچ کس فکر نمیکرد که به می سرعت و به می علاقه که فعلا در کنج و کنار افغانستان کسایی که در صفوف مخالفین بوده علاقه نشان داده به این سرعت و به این علاقه تمایل نشان بده. اما خوشبختانه که جوزجان یکی از اگر بگویم که 4-5 ولایت تاپ یا اول بوده که بیشتر از صدها نفر علاقه را نشان داده که به پروسه صلح بپیوندند. البته بدون شک که این وابستگی به رهبری یک ولایت مکمل ارتباط داره.
آقای فرهاد علاوه کرد با وجودی که در کشور ما سنگ اندازی های هم در قبال پروسه صلح از جانب دشمنان افغانستان موجود است، باز هم پروسه صلح در کشور روز تا روز تسریع می‌یابد و در زمینه دستاوردهای خوبی نصیب مردم ما می‌گردد. اما شماری از آنهایی که با دولت یک جا شدند و بر روند صلح ابراز تمایل می‌کنند می‌گویند دولت قبلا با آنها وعده کمک مالی را داده بود، اما حالا آنها از 3 ماه به این سو از جیب شخصی خودشان مصرف می‌کنند. اما آقای فرهاد می‌گوید پروسه صلح یک پروسه ملی است که در 34 ولایت افغانستان همزمان شروع شده. به همین لحاظ ممکن که در بعضی مناطق به زمینه آموزش و حرفه دیرتر رسیدگی شود. با گفته موصوف این پروسه در